سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته له انتقال وروسته د امریکایي و زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونه د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو او د وینزویلا خلکو چې په تبعید کې دي د متحده ایالاتونو دغه په بخښنه سره روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحده ایالاتونو دغه اقدام غندلی، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او همدارنګه د وینزویلا د اپوزیسیون مشرانو له دغه کاره هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د دغه واد پولیسو 23 افغان کډوال نیولې دي. دغه عملیات د اربکر خار کې شوې دي. کډوال د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوی و. پولیسو نیول شوی ماجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو ادباو د لیک د مرکزو ته استولې دي. په ایران کې د شپې لخوا پیل شوی اعتراضونو د اومې ورځې لپاره هم دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. مظاهره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوی وې، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلی دي. د تاوتریخوالي پر مهال پکې څو تنه وژل شوي هم دي. او شمالي کوریا نن یک شنبه لکتر لګه دوه بالستیک توغندي و توغول. دغه توغندي له پلازمین پیونګیونګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوی. دا توغونه پر وینزویلا د متحده ایالاتونو له بریتو ساعت وروسته او داسې مال شوی چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې لکتر لګه 23 افغان کډوال د جمعې پر ورځ د ترکیې پولیسو په دیاربکر ښار کې نیولې دي. هلته میشت افغان کډوال اندېښمن دي. د ژمی د سړې هوا پر مهال د متقاعدینو له سخت اقتصادي وضعیت هم تاسو خبرو. او د لندی کوټل بازار کې یو احتجاجي مظاهره د تورخم د دروازې د تړلې پاتې کېدو په ارتباط شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او توقیف پیښې زیاتې شوي. د دوی په خبره دوی نشي کولای د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووځي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 23 افغان کډوال نیولي دي. جزئیات به له اکرام الله اکرام واورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري نیسي دوه درې ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورټ کوي افغانستان ته.
دی وایي همدا دوه ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارو نه تر استنبول رسېدلی او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغلته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشتمه به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنېدل نه یوازې سخت دي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې TRT رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هېواد پولیسو تازه 23 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان کډوال چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوی وو پیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوی. د ترکیه د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 26 راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې لیو سل 250 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوی. د ترکیه د حکومت د ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 200,000 کسانو ډیر دی. د ترکیه د کډوالو ادارې په ټکول افغانان وروسته د نیول شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زوره ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپله ایکس پاڼه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3 لک افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږکال 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا هم معاشونه نه دي تادیه شوي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقوقو د ورکړې ژمنه کړې، خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د غژمې اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات، روزمره مشکلات سره لاس په گریوان دی. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شه ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمې هم دی، یو میاشت کې چې زسینه وبغلې د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. دی وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحقیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقیدینو غوښتي و چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقیدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقیدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقیدینو چې ماشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانی کارکونکو ته چې و مریه له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کالی خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست هم ورزو د لنډي کوټل د سیمې د خلکو احتجاجي مظاهره ته چې هلته د دغه سیمه خلکو سوداګرو، ترانسپورټرانو، مزدورانو او د ګمرک استازو په حکومت غکړې چې د تورخم په شمول د افغانستان سره ټول تړلې سره د لارې خلاص کړي او دوه اړخیز تجارت دی لسره فعال کړي. دوی ویلي د لارو تړل کېدو له امله په پوله پراته په زرګونو خلک بې روزګاره شوي او د دې بخې پایلې راونوځي. تیر 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سیمو کې په خصوصا په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې سرحدي لارې تړل شوې او لا هم د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ په مخ دغه لارې تړلې دي. د پاکستان او افغان طالبان حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سربیره لا په دې مسله څه پرمختګ نه دی شوی او په لارو خلاصولو سره لا نه دي جوړ شوي. په دې اکله د ازادي اروپا مشال رادیو خبریال فرات شینواری له سیمې دغه رپورټ لري.
بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، پشتونوں کا معاشی قتل عام، پشتونوں کا معاشی قتل عام.
دا احتجاجی مظاهره په لنډ کوتل کې تر سره شو او په دې کې ځای وګړو، سوداګرو، ترانسپورټرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو ګډون وکړ. د احتجاجی مظاهرې ته د وینا په وخت د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه چیرمن میراج الدین شینواری ویل چې د تورخم په شمول د ټولو سرحدي لارو بندېدو د دوی په زرګونه خلک بې روزګاره کړي دي.
مزدور دی، کریڑی والا رہے، کا ایجنٹ رہے، کا ٹرانسپورٹر رہے، کا امپورٹر رہے، کہ تیر جڑا پریاد زدہ اس تو خوما نو دیر ازیادتا دا افسوس خبر آدھا دا بادر نا بغیر مون پا علاقہ کے یو شای بل نشتا رہے نو فکٹریشتا رہے نو عویز مکشتا رہے نو نمار بل اغرو نشتا رہے بس یو بادر دے افسوس دے دری میاشت وہ شوئے پینز بادر مونگا باندی پتی باندی خلق بے روزگار شوی مونگا پاکستان ریاست تچکل کا دیر زد آتے ہمیں چھے دیر تر خفائیو چنن بوری زد آتے ہمیں تو خپل عوامو سرا عوامونا دا پتاونے لگولا چھے ما عوام کم پوزیشن کی دی عوام چنگ دی سخیر چھے بگلو کرونا خلق بے روزگار شی دیر حدی عمل بڑیر غلط ہوزی.
د مظاهره ته د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فهمید الله هم خپل وینا وکړه او دوی ویل چې لتیر خواو شاد دریو میاشت راځي په تورخم باندې دوړ خیز تجارت بندېدو لوجه د دوی مزدوران سخت مالی مشکل سره مخ شوي.
څومره انتهایی تکلیف دی. یو کس سره په جیب کې 100 روپۍ نشته، بیماری پر راځي، ایمرجنسی پیښیږي، اخر مونږ به څو پورې دا خاموشي اختیارو؟ دا ډېره د افسوس خبره ده. ځان کې غیرت پیدا کړئ. مونږ هغه پښتانه یو چې هیڅ قسم مونږه دهشتګرد نه یو، امن پسند خلک یو. مونږ هر وخت د حکومت سره شانه بشانه ولاړ یو، خو نن هغه د فیډرل حکومت ظالمانه پالیسی نن مونږه ټول خلک تباه او برباد یو. او اخر دا خبره ده چې کچری گیٹ کولاو نشو، کچری گیٹ کولاو نشو دواړه طرفه، زمونږ روان لای عمل دادی چې دغه بای پاس کې بکینو در نه بلګو.
په لنډ کوتل کې په دې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان پر ریاست باندې لګول شو تورونو ته لا حکومتي چارواکو څه ځواب نه دی ویلی، خو په تېر یو شمېر موقعو باندې دوی ویلي چې دوی لپاره تر ټولو زیات امنیت مهم دی. تیر کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. ورپسې د اکتوبر په 12 نیټه دواړو خواوو ته ټولې سرحدي پولې وتړل شوې او لا هم د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلی پرتی دی. په دې لړ کې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په نومبر میاشت کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو په هغې کې د لارو په خلاصولو سره نه دي متفق شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په شمول یو شمېر وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون لري او لا غزایا په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د ترګری په پیښو کې ککړ دي. خو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپله خاوره د کوم بل ګاونډي هیواد پر ضد استعمال کړي. او وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او امنیت د پاکستان داخلي مسله ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خپلو سوداګرو غږ کړی چې په پاکستان د انحصار راکم کړي او ترانزټ سوداګرۍ لپاره دې بدیلې لارې ولټوي. او په دې وروستو کې پاکستانی چارواکو هم دې ته ورته بیانونه ورکړي او دوی ویلي چې افغانستان سره به د تجارت بندول په دوی ساسر ونه کا. خو بیا د پاکستان او افغانستان سوداګرو په دې بیانونو ورکولو باندې سخت اندېښنې ښودلې دي او دوی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت ډیر اړین دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي رادیو نه د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ریکشاو په اړه یو ریپورت ته په هرات کې د طالبانو د ټرافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټو کې پر درې څرخي وسایطو یا ریکشو بندیز لګول وروسته یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي دوی د عاید یوازینۍ سرچینه له لاسه ورکړې. د ریکشا چلوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل اوس په دې سوړ موسم کې دوی نه پوهیږي چې د خپلو کورنیو لپاره څنګه نفقه وګټي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې له بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهیږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یو وختل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دای په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بیکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي. دو ویل
زما ټول پانګه هغه 15000 افغانۍ وی چې ما پر اداري شوا خستل دي پرته موږ نور پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم لوی خواجمه دی او لبل خوا ز یو کرایا کور کی د دې ټول ستونزو سربیره موږ په دې نه پوهیږو چې څه وکړو او چرته لاړ شو
یو بل رکشا چلون کی چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سی ازادي رادیو ته وویل چې د لوړ زده کړو اسناد لرلو سربیره نه دی توانې د لای کار عمومي اور سوای چې د خپل میرمن سره زرو پلوري ترڅو رکشا پر واخلي د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پریکړه له لاسه ورکړل شوې ده دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسون د پریکړې لمخې ټولې رکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناد وي د شنبې په ورځ د جولای له 14 به له ښاره منه سي د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پریکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللې دي خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د رکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
تمام رکشاها را بند کردند بدبختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی ای است که
دوی ټولې رکشاوې بندې کړې دي او له بده مرغه یو لوی ستونزه دا ده چې فعلا مونږ خزینه طبقه د شپې تر اتو بجو پورې په سلولاره کې انتظار باسي ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي تر څو هغه ځای ته ورسیږي چېرته چې دوی ښایي د کور ته د رسېدو لپاره خالي موټر ومومي
د هرات ښار یو بل اوسېدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د بې وزلو خلکو په ورځني ژوند کې د رکشا رول ته په اشاره وایي چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یوه مهمه اسانتیا ګڼل کیږي
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پا خار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق ده یو زیست خبل زیتا ده تک لپار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر محدودو او پا دیسی ما که خلق لستونزو سرما خو
دا اسیدون که تینگار کوی چه کچه هم در ریکشو زیادوالی در ترافیک و گنگونی لامل سوای خود ترافیک و اداره باید در دیه در بش پر بندیز در مخه در بدیل و لارو پا اره فکر کرده وای هغه حلاری چه په خبره خاری نازم تامین کری او در ریکشو چلوون که او آما ترانسپورت معیشیت تا زیانو نرسوی دا یادوانه دا چه در شنبه پا ورځ در جدی پا دیر لسم یوشمی ریکشا چلوون که حدس وکلا چه یو اعتراضی را طولی در نجوره کری خود در سیمه ایز و سرچینو پا خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایی جازو لعمل تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وقت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پریکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پریکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټو لمریزې برېښنا شبکه جوړه شوې دا چې څنګه جوړه شوې او جزئیات یې سدي نجیب الله الوخیل ته بغواک شو
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزې برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 40 ساعته برېښنا برخمن شول د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر او لوی تختې نصب شوې دي د یاد شرکت مشر دوست محمد زوندی مشال رادیو ته ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي دا برېښنا به 40 ساعته وي او پاک برېښنا به وي موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوی هدف وي
د یاد سیمې مخور او دینی عالمان هم سره لدې چې مرکز خرنې ته د برېښنا د اسانتیاو برابرول یو ښه ګام بولي خو وایي باید هڅه وشي چې د دې ولایت د هر لرې او نږدې سیمې اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالقدوس اعظمي وویل
موږ او تاسو به په 2 میګاواټه برق باندې بسنه نه کوو په دغه ژبه نه درېزو کوشش به کوو تکلیف به کوو زحمت به کوو ټول ولایت ته به انشاء الله دغه کار کیږم او کوو به یې چې ټول ولایت موږ تاسې ته برک ورسیږي. هغه اخیری ولسوالۍ لکه تروی وړ ممی نعمت آباد انشاء الله خدای تعالی مهربانه ده تر اخیره پورې به د پکتیکا هر کور ته انشاء الله برک رسیږي.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لېږد هم عملي کار پیلېږي. د یادې ادارې مشر قاری فتح محمد ذاکر وویل
کوشش هم دا ده چې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو، ټول برابر دوه هر څه ورته لېږل شوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لین دی وارداتي برېښنا پکتیکا ته د کار هم شروع کو.
بلوري ته ځای چارواکي د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د لمریز برېښنا د دې پروژې په لیکدل د مرکز خرنې د خلکو د ژوند په خکېدو او د کاروبار په پرمختګ کې ګټه بربولي. د ولایت مرستيال مولوي عبدالسلام سعادت وویل
دا واقعا د شرنې د شار د پاره یو لوی لاسترولنه ده. دلته خلکو د برېښنا په واسطه کار کولای شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل روزمره ژوند تېرولای شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل غواړه وړه ماشينونه چلولای شي، خار ور سره خایسته کیږي، د خلکو په کاروبار کې سہولت راځي، خلکو د پاره به یو لوی زمينه د ترقی به ور سره برابر شي.
یاد دی وی کڅه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردک او غزنی څو کال وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوی برېښنا سره وصل شوی، خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې. اوس مهال په پکتیکا کې هم تر ډیره خلک د رڼا لپاره للمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالۍ او ځینو خارګوټو کاروباریان بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بهي لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس هم د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په ارتباط باندې یو مرکه لرو چې احمد شیبر د ازرخ حافظی سره کړیم. د افغانستان د سوداګری او صنعت خونې له یو پخوانی مسؤل سره
دا خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسیږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلي چې دا اوتاق تجارت او مانګزاري د افغانستان او اوتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري، او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتی شرکت شتون نداری چه دا ملی وظایف ترسره کی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلچ ټول جوړ غوښت من بیاست شنه ولاستې ولسم ټولګي وای ولسم واسطه تاسو نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کبه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بل سره پاتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبه شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی چې د اسفنجونو فایلم، سلټریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنه او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیا یمې صفحې څخه تر نیوې یمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنه. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړښت لري، مګر ځینی ډیر پیچلي جوړښتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وای او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټول دوار خواوی چې دی او د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سره رسي. او دوی چې دی دغه دوار خزه برخه چې دی د نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکرسري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دوی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لاسه کی. او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شه ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چي دي او دغه کم حصي او رکی غړي چي دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چي دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د شولو بویولو لمسي له دولو توازن دا ټول حصي غړي هم پکښې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول حصي غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی، هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تاسو حلزون چې دی حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنی نور ښکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کال سي نه هیڅ غړې په غزه کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حلزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غواګې یا سلګ او بل چې دی د سلګ په نامه سره یادېږي چې دا د حلزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بای وولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بېسره په نامه سره د بېسرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلی دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسني مخ چې دی هغه نازک رنگین پوښ په واسطه پوښل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پانته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میمیږي. او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا را چاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. راز د پاسته بدن او اهمیت وای. پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډین د ایډین د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه ملغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حلزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسېلکه حلزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورل کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړۍ بند لرونکي چینجیان فایلم وایو. کړۍ یا بند لرونکي چینجیان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړۍ په معنا سره دی. یعنې د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دنده کړۍ څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجیانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو وچېدو څخه مخنیوي کوي نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دي او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه وشریانون په واسطه بدن دغه کم نور برخ ته چې دی وینې رسې جوابته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سره رسیږي یعنی یو تړلی دوران په منځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس scheme او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګه د دوی کوم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواري وجود لري همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور رو کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندل چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې راځو دا فایلم مو او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شډه سره وکړي کوم موضوع چې ورته خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دوی هغه نراتونکي کوم وستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو د ست سر خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پښتنه ده د پاستا بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي. دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي همدارنګه د دوی ډولونه مو ویل چې دی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم ویل چې څه ډول یو جوړښت دی درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی. او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دی یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحت مند بیا شرح خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګه د نیورون ډولونه او د دوی کوم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دوی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندله او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دوی لومړۍ وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون له څه څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې ده هغه ته سوما هم ویل کېږي. او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې وه هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنی په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. جنریټرونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې مثال دوی چې دی خپله شخص لرونکي جوړښتونه دي چې جنریټرونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څیر ښکاري او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول دوی چې دی د جنریټرونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټرونه دي چې دغه سپاینونه چې دی د جنریټ په سطحه کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټرونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي او بل چې دی د دوی د مایلین پوښتې دوی ځینې کوم اکسون نونه چې دی د دوی دغه برخه چې د مایلین په نامه یو پوش پلاسته چې یو څه غوړینه ده د هغه پلاسته پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. هغه همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دا سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ ویل څه کوم دندې سرته رسوي همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف په جو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلو دماغ او ملا تیر شامل وو هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید او ریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلون شوي دي او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرالت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي.
ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دی هغه هم د مرکزی عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لیږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځان دی سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دی د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پرچیکي تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چیکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدي هورمونونه تولیدي هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خو معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نشتوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه سیدیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونه وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوښ خپل اساسي د هدف حجره ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه دي چې دي ډېر اصلي اساسي دند چې سره رسي هغه یو خود ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش د مسل تولید تنظیم ولدي. همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سرته رسولو لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون اولیج د ونسي و عصبي سیستم ته حالته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکیش تولیدیږي او خپل هدف حجره ته ځان رسي. په هر خرني برخه کې درې پښتني لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه ته ویل کیږي واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ساس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ منن.
په دنیا پس زوم لخانه انا راغه شوم په لیلا پس زوم مطرب ما دغه ګومان چې په دنیا پس زوم لخانه انا راغه شوم په لیلا پس زوم چې دې آشنا پر تر کې میه آشنا لته نیوم غچی پر زایتا بهر چا پسزون لخانا خانا را پهشو پلینا پسزون Sezon la khana khana rab har shuf le la pas sezon makrab